د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم او
شالینا ورو او شالینا
د ځوانانو په ډلې زه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړئ ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. غلی سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې یې نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دومره مهر نه غواړو ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېښت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري وظیفې نشته حالات بل ډول دي او دلته هلک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاصو سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه ده زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي د سمدستی بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردې کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه، چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله، هر وار چې دی د څوند ډلهیز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی، بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی، تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګوري لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه، او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اتصابی غذایی کرده و یو ځوان و ډیر شایسته آوازی و او ډیر شایسته شعر جوړ کړی و بیا می دا ځوان واخیسته د نور بندیان څخه می جلا کړي ورته می ویل چې ځوان یو پوښتنه در څخه وکم خفه کیږي خو نه ولیا مهرباني ورته ویل چې پر کم جریمه راوسلی و پر غلا باندې می ورته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکی نه در سره کوم ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولی ویا لاس په لاس بلفیل نیولی ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم ول بلې و اته نه ورځې وی کلاس ورځې اختر ته پاته وی نامزادی می زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټول شان راوړي نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راکه وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې دوستان هم چا کز رانه کوي بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي د غلا په وخت کې نه یې نیولی د خرڅ په وخت کې ونیولم او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بیبی څخه فارغېدی دا موضوع ډېر سخت و دردولم ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی بیا ځای رواجونه دي زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف بیا موږ کښېنو یو طرح مو جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفر او
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز وادره منځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی
سلاب صاحب آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا له تاسو سره تند چلند شوی
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ورسره کړي وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راک خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نسم د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه ووتلم دا خو سری د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې هغه خپل امنیتي کاسته می ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وشه دا خودل تخلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی هغه خط کې یو نوم رمزه کوي هغه خط کې یو څه پیسې دی او چا څخه خرج کړلې واده وکي هغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا نوې دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي نو هغه خسن میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلی وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریښې زه دا سامان چیرې وسم تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې به زه وسه لور بی دیجو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تا ماته هیڅ شي نه دی پریښې نو زه دا ساش تو زورتن تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د غرقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو مېش مخکې مجلس واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دول سلاک اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ و هي ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې د هغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي وه یا بیا خپل خور خرڅ کړی وه او دغه پیسې بیا راخیستلی یا بیا ځانته موټر رانیوي یا بیا ځانته کور رانیوي یا بیا خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا بیا هم خپل زوی خارج ته په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملا ماتونکي ولورو بې ځای رواجونه په ټولنې کې د زد و زدبازۍ و واده کې د لوړ مصارفو په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملا ماتونکي ولور او د واده د مصارفو د پیدا کولو په خاطر باندې د هیواد کور کلي او دوستانو پریښودل ته مجبور کیږي چې پر لارې باندې یا د بیرحمه د نورو یوادونو د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي. د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډله ییز واده زوم باید پر رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز واده زوم باید بې روزګار نه وي. څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډله ییز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر اوغانی پوخ ماش ولر ادي اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. و هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي، نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ. څوارلس پنځلس کاله دی یا دیارلس دولس کاله دی یا لس کاله دی جزا ورکړې ده. رحم وکړه الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران مې دوي دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسي، یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا سوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې. په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړئ او که انجونې راځي تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلي مشر به و قومي مشر و دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساته لسلکه انشاء الله کیږي. زه ورته بخښمه که تاسو موږ د لیز واده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي. حالت موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فرما تکمیل سواله او موږ پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غاړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي. دا لګښت تاسو کومه کوي؟ مثلا د یو نفر دوه نفر لسو نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده نه وو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زمان دی زورته مې چې سل جوړې وای سل جوړې خالی نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوي چې ار نوی زوم ته 2 شی اتر ورکو بل بیا د زنګ راوي چې موږ دغه کو الته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نوی زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د نوی د مکسي کمیس څخه 4-5 شپږ جوړې نورې د نویان ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې ورته ورکو
بله تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور اخیستو د ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د ګزاره سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشي وړ او د حمایت سبب وسوله چې ډېر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډېر سخت حمایت مو ترلاسه کړي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر قالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی و زوروی کړي مثلا براتې دی دام یو رواج دی روژاتې دی دام یو رواج دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزده د وخت څخه بیا تر واده 10-12 لک افغانۍ د هغه کم اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې 3-4 اولادونه یې پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاته سوي دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولورغلی بیا د شان په دغه کور کې ورکړي چې 15 کاله ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او امدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولي پر هغه ستونزو باندې ژغیږي
درن دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
غم مړ په خوب لیدلې ګران چیرې تللې وې چې کاله بیخ شوم بیا په چیغو ژړېدما ګران چیرې تللې وې خپ خپ وم رنگ می زیڑ بکران چیر تلے وے چارا تبیل چی جار دی کڑی کڑی دینا گران چیر تلے وے مان پکور کے بے پٹ شب گران چیر تلے وے کدما ماں کے لی تتلے بے مینا گران چیر تلے وے اوخ کے ممڑے مڑے باہے دلے گران چیر تلے وے دناست زائمے دی خالی چے والی دونا گران چیر تلے وے لوی آوارڈ نمے تپوس کو گران چیر تلے وے خوچار دی پت ساہران اکڑا مینا گران چیر تلے وے اوتر اوتر وم جاڑ دما گران چیر تلے وے فماز دی گرد پاس دیر و گرد دما گران چیر تلے وے اپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے دکا مادر سارا دم رمحباتے اپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے زکا مادر سارا دم رمحباتے زکا مادر سارا دم رمحباتے
Thank you. آزادی ملمه.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوئ، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لا هغه وخت راسي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړ. نو هغې سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شوه، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر 20مه مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جالاباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشئ چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبره وکړو.
ښه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامني ده جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو. بیا د هغه وضعیت، د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي لپاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مرلا جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ ته رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده او تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو، مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی.
ستاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که موږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا موږ سره ډول نه وي، موږ سره تبله نه وي، موږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته موږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه موږ خپل کړي دي، که دا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کوم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو، موږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو، هنرمندانو، ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډېر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري، نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه ښه شعر لیکي، کلام پنځوي، نو ما هغه را واخلي چې د وطن درد وي، او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو لار چاره، خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا صاحب، په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې، د فعالیت په برخه کې، ستاسو کومه سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو داسې خو زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده. خوشي
زما، زه به دا ووایم چې زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اپ دکھن پورشا سات وجدورنا اپ دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو چتورنا اب دکھن پورشا ساتو چتورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده. مننه
د ازادي ملمه
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب ډېره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره خبرې کوئ. ازما لومړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم له تاسو ډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغې په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د خځې اواز ته قرآن ویلي دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمی مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتي رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یولسم صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتم صفحه، دی ټولو لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځې آواز عورت نه دی.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکره کړی ده چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوی دی نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام ختل یو صحابیه دا هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي؟ تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا ښودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تین متعدد صحابہ کرام نے دا روایت کی. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن چلورمی صدہ ہجری کی دا پنزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدثی وی خلق تب احادیث بیانول. پنزم صدہ ہجری کی دا پنزلسو زنانو ذکر دے. شپیگم صدہ ہجری کی دا پنزو او یاو زنانو ذکر دے. وم صدہ ہجری کی دا پنزو شپیتو زنانو ذکر دے. اتم صدہ ہجری کی دا یو سل دونوی زنانو ذکر دے. نہم کی دا یو سل یوش پیتو زنانو ذکر دے. او بلا خبر اتا چی کم خلق دا قرآن منی نو قرآن دا خز جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دا طول دي آيات کی سمر صفات چراغلی دی دا خزے او دا نر صفات برابر راغلی دی او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغید احادیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چید طالبانو ورباندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لوی عالم تیرہ دا چی یو کتاب لکلے دے الرموز والکنوز پنز جلدہ. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث و کتابو منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او دلوی لوی استاذان و خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چی دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خپریک دا چی دا حدیث و پا کتابونو کی هر منزت را وطلو اجازت تا زنانا ہوتا. نو دا یو غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چی کمی دے که آغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمی ولی راغلے دے یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سر دویم خزا ولی دا شہادت پا مسئلے کی خسڑی سر ام دوم ساڑے راغلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجی نراغلے دے او دا مہر ناغتی ور تا کم راغلے دے کی مثال پتا ور پا میراث کی حصہ کم ادا دے بنیادی وجہ دادا چھو دا خزی چونکہ حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خزی دا کورنا دا خوان دا کورنا ملوی گی او دا پلار کورنا ملوی گی نو جکا کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مننه چی تاسی بش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرباندی. زما بالا پشتنه با دا شدو دا کار پا عرباندی وی چی آیا پا اسلامی تاریخ که دا سی مثالون استا چی دا شدو کار پا کشی که یعنی چی دوی فعال وی کاری کوا درسی ورکاوا یا تجارت کوا دا غا که یو چه شواهد تاسی را تا ویست مربانی؟
سورة النساء که دو در شم نمبر آیت که اللہ فرمائی للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا و دوارو که سیغا هم یا و دا الفاظ هم یو شیدی. اللہ فرمائی دا نارنو چخپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کی دا خزو خپلا دا نارنو دا خپل کاروبار و تجارت کی خپلا حصہ دا وللنساء نصیب من مکتسبنا او زنانا چی کار تجارت کاروبارو کی دا غوی پا دے کی خپلا حصہ دا. سورة آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انسا بعضکم من بعض. اللہ فرمائی زد نارنا او دا زنانا عمل نزایا کوم دوی بازی دا بازو هم جنس تی یعنی نر او خزا یو جنس تی. سورة توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یہ چی مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او باز مانا دا دا یو بل سره مدد کئی. بخاری شریف دویم کتاب دے چی مسلمانان منی د سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی اغیب خپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتن او د نهر پا غاڑ باندی بے سبزی کرلا او دا سہل ابن سعد فرمائی چی ز او چو صحابہ کرام با اغیب پٹی لورتلو باغ لبورتلو او اغیب زمنگا اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ پدی چلور وارو کتابونو کی د جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آغا د خپل ترور بی بی واقعا نقل کئی وئی چی آغا کل خاون طلاق اکڑا نو بیا عدت چون کی خزا پکور کی تیروی نو آغی دا ارادہ کا چی زدا عدت کے لاڑا شما خپل باغ نا میں وو شکوم او بیا دا میں وو بازار کے خرچ سکم. چاورتا ہوئی چی تخوت لے نشی نو آغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا رجوع اکڑا ال تلاڑا پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چی بالکل لاڑا شا میوا ہم کٹ کا او بیا پا بازار کے خرچ ہم کا. او پا بخاری کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور دا اسماء رضی اللہ عنہ دا آغی متعلق راغلی دی چی آغی با خپل خاون سر پا پٹی کی امداد کولو. خدیجہ متعلق راغلی دی چی آغا تاجر وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دی د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی هغه ډیر واقعات ذکر کړی دی زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دی چې صحابیاتو به باقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغا ماہرہ کاریگر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبداللہ بن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریگر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایزه ده. رسول اللہ ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې خه کوي. خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاوند سره په څه شی باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ما ته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې دا خځه او خاوند یو بل نه جدا شي. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خو خپل کاروبار غشتا کده نه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونه وی. قائلا رضی اللہ تعالی عنہا و بیبی دا غا پیغمبر علی صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه. پیغمبر علیه السلام او توې چې ډیره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سې قصونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدا کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 22 201.